له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د کابل د هوایي قلو اردو مخې ته چاودنه سوې ده. د کابل د امنیه قمانداني ویان خالد زدران ازادي راډیو ته ویلي چې په چاودنه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د پیښې ځای ته د نږدې سیمو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د چاودنې ږغ ډېر لوی و. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو چې کیڼ اړخي سیاستوال او د ګورلایي ډلې پخوانی غړی دی پرونه وخت اعلان وکړ چې د سولې خبرو د ملاتړ لپاره له 15 غیر قانوني وسلولو ډلو سره اور بند کوي. پیترو ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به داخلي شخړه پای ته رسېږي چې شپږ لسیزې سوي او له 1915 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې په نتیجه کې لږ تر لږه 4500 کسان وژل شوي دي. په هغو ډلو کې چې اور بند ورسره اعلان شوی کیڼ اړخي ګورلایي ډله د ملي ازادي پوز او هغه مخالفه ډله شامل ده چې د کولمبیا د انقلابي وسلولو ځواکونو پخوانی غړي چلوي او اوس غیر نظامی سوي ده. هغه کسان چې له چین څخه سفر کوي د کووید 19 ناروغي د مثبتو پیښو زیاتېدو په اړه د اندېښنو له کبله باندې لسو هیوادونو ته د داخلېدو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. استرالیا تازه هیواد دی چې مسافر ورته له چین څخه له رسېدو مخکې باید د کورونا وایرس د منفي ټیسټ سند وړاندې کړي. که څه هم د چین په روغتونونو او د مړو د سوځولو په مرکزونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د چین چارواکي ټینګار کوي چې د کورونا وایرس نوې څپه تر کنټرول لاندې ده. په وروستۍ ورځو کې کاناډا د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، ایتالیا، هسپانیا، جاپان، جنوبی کوریا او تایوان پر هغو مسافرو چې له چین څخه ورسېږي د کووید 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ وړاندې کول وضع کړي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس تخ پرونی ته شرغلست. زملالی بشیریم، تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړی. د افغان مخکښو شذو فورم په پرانستلیک کې له نړیوالو غوښتي چې په دوحه کې د طالبانو سفارت وتړي. په قطر، اروپای ټولنې هیوادونو او سعودي عربستان کې د طالبانو پر کورنیو بندیز ولګوي او له امریکا سره د طالبانو د موافقې محرمي زمیمه چې پټې ساتل سوي دي علني کړي. همدارز ویل سیوی د شذو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت ضد جرایم وګڼسي. د یادولو وړ ده چې ورته ګڼ لیکونه افغان شذو، ملګر ملتونو، د اسلامي همکاري سازمان او د طالبانو حکومت ته لیږل دي. یو شمیر لیکونه نارینه وو او شذو په ګډه یوازې د طالبانو حکومت ته لیږل دي. د کابل پوهنتون د فارمسي د پوهنځي استادانو پر ټولنیزو رسنیو هم یو اعتراضیه لیک خپور کړی دی، د دغې پریکړې څخه چې شذې باید د کار څخه راوګرځول سي په غیر دولتي ادارو کې او پوهنتونونه د نجونو محصلینو پر مخ وتړل سي. له دغې پریکړې څخه یې خپله ناخوښي څرګنده کړې ده او د طالبانو حکومت له لوړو زده کړو وزارت څخه یې غوښتي دي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. د دې لیک په یوه برخه کې چې د یاد پوهنځي د دیارلس استادانو لاسلیک کړی دی او نمونه یې پکښې کې راغلی دي، راغلی چې د ښوونځیو د زده کوونکو په لیک لوست کې د دوه کلن ځنډ په دوام دا یو بل هغه عمل دی چې نه یوازې د میلیونونو افغانانو زړونه یې وځورول، بلکې د کابل پوهنتون استادانو ته یې هم روحي او اخلاقي صدمه ورسوله. نو ځکه د دې حکم پر وړاندې ناخوښي شیو او اعتراض کوو. مخکې تر دې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو هم په یو لیک کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي چې ښځینه محصلینې نورې پوهنتون ته نسي تلای. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې وتړلې. پوهنتون ته یې د محصلینو پر تګ بندیز ولګاوه او په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړې. له دې سره ګڼ شمېر ښوونکي، استادان او په غیر دولتي ادارو کې کارکوونکي بې دندې سوې او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوې. د شوزو پرانیستي لیکونه به د نړۍ هیوادونه څومره اړ کړي چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او طالبان دې ته راضي کړي چې د شوزو حقونه ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس د خبرونه کې په خوانی مدافع وکیل شګوفه کاکړ د بشري حقوقو فعال شایسته صافی او د افغان مخکښو شذو د فورم غړي پرستو غډون کوي. لومړی پښتنه به اغلی شګوفه کاکړ د تاسو څخه وکړم، تاسو واوریدل چې غنو افغان شذو او نارینه وو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته ملګرو ملتونو ته او همدارس د طالبانو حکومت ته پرانیستي لیکونه لیږل دي او په دغه کې خپل غوښتنې مطرح کړی دي. د دوی ټولو ټینګار پر دغه دی چې باید د تعلیم دروازې د نجونو پر مخ په افغانستان کې پرانستل سي. ستاسو په نظر دغه ډول لیکونه څه تاثیر کولای سي؟
لومړی خو تاسو استاد محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او مننه ده چې زما نه مو د پوښتنه وکړله. دا خو معلومه خبره ده چې دغه غوښتنې او دغه لیکونه چې دي دغه به پر دوی باندې مثبت اثر ولري او ښه اغېزه به ولري، خو دغه د امارت اسلامي ځینې ستونزې چې دي، مثلا دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه دي پېژندل شوي او ځینې نورې ستونزې دوی لري، زه فکر کوم چې دا د دغو مشکلاتو د حل لپاره دغه فشارونه وارد کیږي تر څو نړۍ دوی ته متوجه کړي چې دوی په رسمیت پېژندل شي او دغه ځینې پیسې چې دي د افغانستان په باندې د لاتروسه پورې دوی ته نه دی ورکړل شوی. نو دغه په اساس باندې که چیرته دغه مشکلات حل شي نو دا به بهتره نسبت دی ته چې دغه لیکونو ته جواب ورکړي او دوی او یا په دغه سي غوښتنو باندې دوی راضي شي او په مجموعي شکل باندې دغه شي چې دوی نړۍ او خپل افغان مېرمنې د طالبانو نغواړي او دوی دې ته اړ کوي چې راضي شي، نو دا مثبت تاثیر او غیزه حتمان لري.
ډیر مننه صافی صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکم، ستاسو په نظر څه کېدل پکار دي چې دغه لیکونه باید یو ځای راټول سي او د ټولو غوښتنې پر یو ځای سي؟ په ځینو لیکونو کې پر طالبانو باندې دا ډول د فشار غوښتنه سوې ده چې د دوی کورنۍ دي باید پر کورنۍ باندې بندیز ولګیږي، په قطر او نورو هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه دي هغه دي بند سي. ستاسو په نظر آیا دغه کومه نتیجه ورکولای سي؟
ډېره مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو مېلمانه او اوریدونکو ته. زما په نظر دا ډول فشارونه خو ډېر سو، هر څومره چې دي زما په نظر دوی باندې اغېزه نه کوي، ځکه دا مشکل اساسي مشکل زموږ د خپل هېواد او زموږ د خپل خلک دي. ولې دوی خپل منځ کې دا ستونزه حل نه کوي چې نور هېوادونه که ډېر ستونزه دوی باندې راوړي؟ زما په نظر کوم اغېزه نه کوي، ځکه مخکې مو ستونزه راوړي وو، دوی باندې بندیزونه راوړي وو، ځکه د دوی د طالبان د بلندروزه مقامات دوی وو هغوی پرې نه خو چې ولاړ سي بل هېوادونه ته. مګر مطلب او دوی هدف بل څه شی ده؟ دوی غواړي د نور هېوادونو څخه زما په نظر او د سازمان ملل دوی نه چې دا په رسمیت پېژني، که دوی د ښځو حق ورنه کړي چې دا زموږ حساسي او خپل قانوني شرعي حق ده چې دا حق موږ ته خدای رسول راکړی ده او اساسي حق ده، نو څنګه دا نور هېوادونه دوی باندې فشار راوړي؟ د هغه شاید په دې باندې فکر وکړو چې دوی د خپل د افغان ښځو مېرمنې د دوی حق اخلي، موږ چې دوی د نجونو د ښځو حق باندې نه پوهېږي چې دوی حق ورکړي، نو موږ دوی باندې څنګه فشارونه راوړو؟ که واقعا دوی غواړي چې دوی باندې فشارونه راوړي طالبان باندې، باید دا کومکونه بند کړي. که کومکونه بند کړي خو نو زموږ غریب بېوزه خلک هغوی د اوږې نه مړه کېږي. خو داسې نه ده، که ډېر کومک سوی وو، ډېر کومک طالبان ته وسو، زه خبر یم، مګر تر اوسه د هغه لپاره د مستحق خلک ته نه دي رسېدلی. نو دوی ستونزه بل ځای کې ده، بل شی دوی غواړي د نورو هېوادونو څخه چې دوی دا طالبان ته رسمیت وپېژني. ما په نظر اصلا ستونزه د هغوی لپاره نه دي چې د افغان دوی غواړي خپل خلکو باندې، خپل بېوزله بېچاره خلک باندې چې د یو دکمه ډوډۍ لپاره دوی سرګردانه دي، څونه په څونه خپل ماشومان غټه کړ، د پانتون ته راولېږل او دا دوی باندې واداسته او په آخر کې نتیجه دا راغلې سو. اصلا د ماشومان، د افغان، د مېرمن، د همدا جوانان، د هېڅ د دوی آینده معلومه نه ده. که ډاکټر دی، که انجینر دی، که اقتصاددان دا شي، دوی بېخي ټول ایران پریشانه دي. څه وکړي د دې دا رقم دولت سره؟
مننه ډیر صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. پر استوجان یې ستاسو څخه به د دغه پرانیستې لیک په اړه باندې پوښتنه وکم چې د دې لیک چې د مخکښو ښځو د مخکښو افغان ښځو فورم لیږلی دی، او د دغه لیک مهم ټکي که تاسو موږ ته وایست او بیا به د دغه د اهمیت په اړه باندې هم خبرې وکړو.
سلامونه ټولو ته، وخت مو په خیر. دا لیک چې موږ در لیږلی دی په ټول نړۍ ته، او د خلکو د افغانستان د خلکو څخه د چې په ټول نړۍ کې دی، نه یوازې چې په افغانستان کې دی، او د انټرنیشنل کمیونټي څخه موږ غوښتلی دی څو ټکي دي. یو دا چې مخصوصا د ښځو او هغه نجونو په حق لدی چې نور نسي کولای چې په انټرنیشنل اورګنایزیشنو کې یا په موسسو کې کار وکړي. دغه موسسو ته موږ داسې وړاندیز کړی دی چې ترڅو د سیو لارې دی غوړه کړی، ترڅو نجونې وکولای سي بیا هم کار وکړي. ځکه موږ مخکې هم دغه وضعیت درلود د کورونا په خاطر، ډېر شزی به او ډېر چې یعنی نسو کولای چې ولار سي کار وکړي، نو د کور څخه کار کوي، او بانکي سیستمونه هم په داسې شکل باندې و چې مثلا تاسو د کور څخه که تاسو یو څوک ورته معرفي کړی وای، هغه کولای سي چې تاسو معاش راټول کړي د بانک څخه. یعنی دا یو لاره کېدلای سي د اوس لپاره، مګم دا فاینل لاره نه باید اوسي چې ټول اوس دغه لار غوره کي او ښځې دې په کور کې کښېني تر څو څه خبره ده طالبان راغلي دي. سمه ده. او دوم خبره دا وه چې موږ ویل دي چې د قطر دفتر چې د طالبانو په خاطر و هغه باید بند سي، ځکه د قطر ته دفتر یو غټ لامل چې موږ غواړو چې بند سي دا دی چې د هغه غټ لاسته راوړنه یو تړون و، چې هغه تړون د افغانستان د خلکو د سرنوشت په اړه و چې خپل د افغانستان خلک په هغه باندې خبر نه دي. زموږ په ټول تاریخ کې همیشه چې معاهده یا داسې توافقنامې یا داسې تړونونه کیږي، زموږ خلک هیڅ په خبر نه وي، او دوه طرفه یا درې طرف په هغه کې شامل وي، هغه باندې خبر وي، هغه کار کوي، خپل په منځ کې شخړې د هر مورد چې دی په منځ کې موږ اریانه پاتې چې مسله اوس څه ده، نه موږ څوک خبرې کوي. نو یو دا مسله ده. دوم دا مسله ده چې ډېر طالبان د طالبانو وګړي د قطر دفتر ته د ډیپلوماټانو په حیث باندې ځي، او د دوی فامیلونه هم په قطر کې ژوند کوي. نو زما په نظر باندې په افغانستان کې چې په یو کور کې چې تاسو اوسئ، ستاسو پر پلار او ورور باندې یعنی خوندې او مندې ډېر زیات کولای شي چې پر هغو باندې تاثیر ولري تر څو یو تصمیم ونیسي یا تصمیم بدل کړي. که نن د طالبانو ښځې او خوندې او لونی په افغانستان کې داخل نسته، دوی کولای سي ډیر عادي د نورو ښځو په اړه تصمیم ونیسي، ځکه هغه په اړه هیڅ احساسي دغه نه لري، عمل کارت نه لري. که اوس د دوی ښځې، د دوی فامیلونه، د دوی خوندې او د دوی مندې او د دوی لونی په افغانستان کې وای، دوی به هیڅ وخت دا تصمیم نه ونیولای چې مکتبونه دي بند سي، زما ښځې دي په کور کې کښېني، زما نجونې دي مکتب ته نه ځي. هغه بل ورځ موږ سهیل شاهین ولیدی چې وایي چې زما لور په قطر کې دغه مکتب ته ځي، او ډېر ښه حجاب اغوندي. شاهین صاحب دلته موږ لڅې روان یو مکتبو ته. دوم مسله دا ده چې موږ غواړو چې هغه بند سي تر څو ټول خلک د طالبانو مخصوصا د غړو د کورنۍ ټول بیرته افغانستان ته راسي، تر څو هغه بیا وویني چې موږ په څه وضعیت کې ژوند کوو. زه نه یم خبره چې مثلا د حکمتیار صاحب وو، د حکمتیار صاحب زوی ډېر راحت په اروپا او په امریکا کې ګرځي، هیڅوک ژغ نه ورته کوي، خپل ازادي لري، هر رقم ازادي لري، او نه هیڅوک دروي هلته چې ورته وایي ستا ول دا کالیا غوسي ته چې لپاره د حکومت په اړه خبرې وکړې، او ته زموږ اسلامي نظام نه غواړې، نه هیڅوک نه لري. او دلته پلار راغلی دی مثلا موږ یې وژلو، موږ بې تیزه واچو چې موږ اسلامي نظام سره دغه لرو، یعنی ورسره کوم شخړه لرو خدای نه خواسته.
مننه چې له موږ سره یاست. زه بیرته تاسو ته راځم. شګوفه کاکړ صاحب، تاسو د پرستوجانې خبرې واورېدلې. په دغه لیک کې یو غوښتنه دا هم ده چې باید له طالبانو سره مالی مرستې باندې سي، او د دوی په مالی توګه باید ملاتړ باندې سي. دا خبره صافی صاحب هم وکړه. صافی صاحب وویل چې طالبانو ته باید مرستې ورنه کول سي. ستاسو په نظر آیا دغه مرستې چې افغانانو ته رسیږي که دغه بندې سي او ورځ په ورځ بندېږي، هم نن دغه د راپور لرو د کندهار څخه چې 1500 محلي ټولګي د یونیسف د خوا څخه چې په کندهار کې و هغه بندېږي، او بل ورځ هم دغه سی یو راپور مدرلو دی چې څلور غټو انجیوګانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول، ستاسو په نظر دغه به عادي افغانانو ته کومه ضربه ونه رسوي؟
مننه.
نو موږ باید په دغه غوښتنه کې دا واضح کو او دا باید موږ معلوم کو چې کوم منافع یا کوم مالی کومکونه طالبانو ته رسیږي او کوم منافع او کوم مالی کومکونه عام وګړو ته رسیږي. د دې کومکونو د بندولو سره معلومدار خبره ده چې افغان ولس نور هم ضربه ویني. لکه تاسو چې وویلې چې ډېر غټو انجوګانو څلور انجوګانو په افغانستان کې خپل کارونه ودرول، خپل فعالیتونه ودرول. همداسې یونیسف چې همیشه همکاري کړې ده د افغانستان د ولس سره په هره برخه کې، همداسې دغه د خوړو جهاني پروګرام چې د ډبلیو ایف پی کېدای شي دوی هم داسې یو تصمیم ونیسي، او داسې نورې غټې انجوګانې شته دي چې هغوی همیشه همکاري کړې ده او د دوی په څنګ کې ښځې سل فیصده ولاړې وي او ښځو دغه زمینه د کومکونو برابروله. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده دغه سروې چې ترسره کېدله په هر کور ته به یو ښځینه ننوتله، اولته به د تعداد، د فامیل، د وضعیت، د اقتصادي وضعیت او دغسې نور معلومات به یې راغونډول، او هغه به بیا د هماغه محل د مشر سره یا د امیر د هماغه حوزې سره د دوی سره به یې شریکول. دغه امار به دوی په ډېر ښه شکل باندې اخیستل. نو موږ خو نه شو کولای چې یو سړی د یو چا حریم ته د یو چا کور ته وربلی ګو چې لاړ شه، ته د هغه ځای معلومات واخله، د هغه کور سروې وکړه، د هغه اقتصادي وضعیت موږ ته ووایه، د مېرمنو تعداد موږ ته ووایه چې هلته څومره ده. نو د دې کار دپاره بهترینه لاره همدا وه چې یوه ښځه وکړی شي داسې یو عمل ترسره کړي. نو سل فیصده د داسې کومکونو بندول په افغانانو باندې او د افغان په ولس باندې منفي اغېزه لري، خو دا باید مشخص شي چې کوم کومکونه افغانانو ته رسیږي او کوم کومکونه خپله امارات اسلامي ته رسیږي. دغه توپیر باید مشخص شي. هغه کومکونه چې مشخص دوی ته رسیږي هغه دې پیو درول شي، او هغه کومکونه چې د افغان ولس لپاره دي، د خلکو لپاره دي، د فقر په برخه کې دي، هغه ته دې ادامه ورکړي، یو بدیل دې ورته پیدا کړي، یو ښه لار دې ورته پیدا کړي چې وکړی شي دغه خپل خدمات هم وړاندې کړي او ښځې هم په ټولنه کې برخه ولري.
بله ډېره مننه شګوفه کاکړ صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. شایسته جان، ستاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې ګڼو ښځو موږ ته ویلي دي چې د هغه وروسته چې دوی ته طالبان وویل چې پر کور کښېني، د دوی معاشونه هم نه دي ورکول شوي، او پخوا چې طالبانو ژمنه کړې وه چې دوی به هغه ښځو ته چې په کور باندې کښېنول شوي دي هغو ته به د دوی کور ته معاش ورولېږي. په لومړي سر کې د یوې یا دوو میاشتو معاش ورکړل سو او هغه بیا پر وتړل سو. ستاسو په نظر دا پریکړه چې ښځې د کار څخه منع شوې او بیا وروسته دغه چې پر دوی باندې معاش هم قطع سو، د ښځو اقتصادي وضعیت له څونه خنډ سره مخامخ کوي، څومره ضربه ورته رسوي؟
مننه. مخکې هم خو د افغانستان خلک دونه اقتصادي وضعیت د افغانستان خلک دونه ښه نه و، اوس چې طالبان راغلي بېخي له بعد بتر نه شوی ده. دا چې دوی اول دوی راغله سو میاش کې تقریبا نو اته میاش کې د ښځینه ماشونه بند وو، سو ورنه کړ ماشونه، بیا وروسته چې ور کړ ماشونه لیک و نیمایی وو، هغه پوره ماشم هم نه وو. دا چې څونه اغېزه کوي زما په نظر زمانه د طالبان ډېره خبره ده، په دې چې ځکه افغانستان خلک پیسهدار نه دي، د اقتصادي وضعیت هېڅ ښه نه ده. در شروع نه موږ یو پرمختګ هېواد نه یو چې هر کورنۍ هر بخاری د افغانستان یو تجارت شو سی یو سرمایه ولري، او دا چې دا باندې کړی دا اوس هم ماشه ورکوي او دا خبرې کوي، نو ولې دا د دې څخه یو بدیل نه لري؟ ولې میاش په هر کورنۍ چې دوی ښځه کار کول په دولت یا په نور ځای کې ولې یو کوپون د شین نه جوړوي چې وري کوي دوی خپل ځوان مخوي کی؟ او دا چې دا کومکونه مخکې هغه یو اشاره وکړ شپه جان چې طالبان باید هغه کومکونه چې دوی ترسیږي او د عام وګړو ترسیږي باید زیات معلومه شي. سمه ده. نور هېوادونه هم دا کومکونه کېږي، موږ ته خو معلومه نه ده څنګه دا کومکونه راځي او چېرته دوی اخلي، خو هماغه کومکونه چې عام وګړو ته کېږي خو همدا طالبان په لاس کې اخلي، هغوی واک لري، نور څوک واک نه لري. او سمه سروې نه کېږي، زه خبرې مفرد دا په مارکیټ کې داسې وضعیت ده چې زه په سترګو ګورم. د ولایت نه نو څوک خبرې دي چې هلته څه وضعیت روانه ده، څوک د ډوډۍ لپاره شیم نه لري، دا قیمتي دا بلې خوا روانه ده. او دا چې ماشونه نه ورکوي دا خبره ده چې د خپله د دې حکومت کارمن نیمه ما ته سمه کومه شته نه ورکوي، د مخې ماش بيخي اصلا ماش نه دي کور کوي، هم هغه لږ چې زما یوازې همدا د انټرنیټ او کریډیټ کې دي، هیڅ هغه ما ته پوره نه کیږي. د دوی یواز د خوراک نه دی چې دا د خوړو لپاره خوري، هغه د پوشاک لپاره، د خپل کورنۍ چې دا اوس ژمی رسیدلی ده، چې د ژمی دا زغال او دا لرګي دا شانسونه قیمت ده، هغه څنګه به واخلي، هغه څنګه خپل ژوند بتیره کړي؟ دغه معلومه ده دوی ته؟ نه، دوی نه دا کوي، دوی خپل د دوی کورنۍ دلته نشته. د طالبان که طالبان دلته دغوی کورنۍ و، دغوی اولاد زامن بچیان، داسې شاید ما په نظر داسې ظلم نه کوه د افغانستان خلکو باندې. له دې خاطر د دوی زړه نه سوځي د افغان خلک عام وګړو ته مخصوصا. یواز دوی خپل لاس کې اخلي او زه خبرې م چې دا چېرته کومکونه ځي.
بله مننه شایسته جانی. پرستو جانی، ستاس په دغه اعلامیه کې چې تاسو ورکړې ده، یو ماده دغه ده چې طالبانو سره د مالی مرسته باندې سي. دغه لیک چاته لیږل شوی دی؟ په دې اړه کوم معلومات ورکړئ موږ اوریدونکو ته. او بل دغه د مالی مرستو خبره چې تاسو کړې ده په دې اعلامیه کې، د دغه څخه ستاسو څه هدف دی؟
بیا مو هم سلام، وخت مو بخیر. دغه موال دی په سپر قم نسته، انټرنیټ مو هم په ختمېدو دی، ګډوډي ده په وطن کې او دوی په څه شي باندې لګیا دي. زموږ غټ مسله دا ده چې ښه دومره ډېرې پیسې را روانې دي، په هفته کې په میلیونو ډالرو باندې پیسې راځي چې موږ څخه بيخي حسابونه ورک دي. زموږ د لکه څنګه چې زما خور مخکې دا یاده کړه، زموږ د کریډیټو څخه پیسې اخیستل کیږي، مالیات لا هم ور باندې ډېر سوي دي. دا دومره ډېر پیسې دي او خلک ورځ په ورځ وږي کیږي، وبمو کمیږي، د انټرنیټ وزمو خرابېږي، د ټول شیو کیفیت ضرب پدې په سفر کې. نو تاسو پیسې ورته را لېږئ، د دوی ټول مسله پدې کې ده چې څو موارد چې دوی فکر کوي چې یوازې دا په دین کې راغلي دي، پر هغه باندې بس لګیا دي، هغه چټي په هغه مخ ته بیا. یو حجاب مسله ده، دوم ودونه. موږ داسې طالبان هم لرو چې په یوې هفته کې دوه ځلې واده کړی دی. نو که تاسو دا پیسې راستوي او دوی پر موږ پر داخلګو باندې بندیزونه لګوي، مګر دا چې یعنی بل خواته پیسې نه ورته ورکوي، پر دوی باندې کومک نه کوي، سرمایه گذاری نه کوي، تجارت زموږ ټول حق خلک چې سرمایه گذاری کول مخکې د افغانستان څخه اوس وتلی دي. زه یو څو شوزه پیژنم چې دلته دوکانونه درلودله، د کالی جوړول، دغه افغاني وطني کالی جوړول، څلور دوکانونه په یوازې په کابل کې درلودل، یو دانه په کندهار کې درلودل، ټولې بند کړې دي، یو دانه یوازې پیښې دي. هغه هم د دې لپاره پیښې دي چې وایي زه حداقل وکولی سم یو څو روپۍ پیدا کړم، د دې لارې څخه په دې چې کرایه او مالیه پر ما ډېره زیاته ده. نو ښه سرمایه گذاري دي ولاړه، اوبه دي په ختمېدو دي، پروژې دي ضرب صفر دي، لا هم بندونه دي، علاقو نور مملکتو ته دي ورکړه، مغزونه دي ټول په فرار باندې دي، یا په در بدر په ایران کې په مرزو کې بندیو، یا په پاکستان کې په جیل کې بندیو. زموږ خلک څومره خلک په افغانستان کې، په پاکستان کې هم دا اوس په جیلو کې او یا بندیان دي. دا نن یو دانه عکس په ټویټر باندې کې راغی چې کوچنیان مولا بندیان دي په پاکستان کې. نو تاسو دا پیسې چې په میاشت کې تاسو په میلیونو ډالر راځي، دا چیرته مصرفوي؟
ستاسو په نظر آیا ملګری ملتونه، نړیوال یا هم داس نور ادارې کېداس چې د افغان شوزو پر دا ډول غشتنه باندې غوښ ونیسي؟
خود باید غوښ ونیسي. ملګری ملتونه خو یو غټ مسله دا ده چې کله چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي، داسې خلک راغواړي چې موږ خپل ورتاریان پاتې کیږو، یعنی اصلا د افغانستان نمایندگان په هغه جلسو کې اکثرا نه شتون نه لري. او بل موږ څخه داسې خبرې هم پوښتنه کوي چې تاسو څه وړاندیزونه موږ ته لري، چې موږ وړاندیز ورته ورکوو، پر هغه باندې تر څه حده پورې کار کیږي. یعنی ما چې تر اوسه پورې لیدلې دي، پر هر څومره جلساتو کې چې موږ اوسېدلی یو، هغه موږ پر وړاندیزونو باندې کار کړی دی. غټه مسله دا ده چې په موږ ته ویل سوي دي چې په د دوهې په تړون کې 15 شرط د طالبانو ته وړاندې سوي وو، چې په هغه 15 شرطو کې چې یو شرط دی چې دغه د افغانستان د خاورې څخه د تروریزم په شکل باندې استفاده او نور نړۍ خلکو هیوادونو ته ګواښ اوسېدل دی، یوازې دغه شرط پاتې دی. آیا نړۍ منتظر ده چې بل 9/11 په نو دغه کې په نړۍ کې تکرار شي؟ نو که نه یاست منتظر دې مسلې ته، ډیر ژر تر ژره باید یو کار وکړي تر څو افغانستان بیا هم د تروریستي حلقاتو یو امن ځای ته تبدیل نسی. ځکه موږ پوهیږو همدا اوس هم دوی د القاعده سره مخته دي، دوی د هر رقم ګروپو سره چې من سوي دي، د هغو سره مثلا تاسو په افغانستان کې ولیدې چې ایمانول زواهری حتی راغلی و، یعنی خپل خپل د دې په اړه باید نړۍ فکر وکړي چې ښه نن ایمانول زواهری راغی نو سبا آیا 9/11 یو بل 9/11 پر لارې نه دی؟ تاسو فکر کوئ چې دومره ډېر به دوی ته سخت دی چې دا کار وکړي؟ ډېره زیاته ورته اسانه ده. او نړۍ د دې په اړه مخکې له دې چې کوم مسله خدای نه خواسته وسي، باید د دې په اړه کښېني یو تصمیم ډېر قاطعانه ونیسي تر څو هر شي تغییر وکړي.
مننه پرستو جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. شګوفه کاکړ صاحب، په بخښنې سره ستاسو څخه پوښتنه کوم چې دغه لیک چې لیږل سوی دی د ښځو د خوا څخه و ملګرو ملتونو ته، دوی ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید په دې خاطر چې پر ښځو باندې ظلم کوي دوی ځپي او د دوی حقونه نه ورکوي، د دوی دغه اقدامات او پریکړې باید د بشریت پر ضد باندې جرم وګڼل سي. د قانون د لحاظه دغه څومره امکان لري ستاسو په نظر؟
دغه مننه. ما مخکې هم ستاسو په بل خبرونه کې دې موضوع باندې وضاحت ورکړی وو، او دا د قانون د نظر د اساسي قانون د دویم فصل چې هغه د اتباع او د حقوقو بحث ده، او ډېر یو لوی بحث ده. ټول حقوق پکې واضح شوي دي. اولینه ماده دا ده چې د ټولنې د وګړو ترمنځ باید هیڅ نوع تبعیض موجود ونه اوسېږي، او په هغه کې د تحصیل حق شته چې دا یو مسؤلیت د ټولنې ده، یو مسؤلیت د دولت ده چې دولت باید دغه زمینه برابره کړي، او همداسې د کار د زمینې د برابرولو مسؤلیت هم د دولت په اوږو ده، او هغوی باید چې زمینه برابره کړي. دا نه دي مشخص کړي چې آیا دا ښځو ته اوسېږي یا دا سړی ته اوسېږي. که چېرته دوی دغه ښځې د تحصیل د حق نه او د کار د حق نه محروموي، په حقیقت کې دوی د اساسي قانون په خلاف عمل کوي، او همداسې د ښځو د تاوتریخوالي د قانون د نظره هغه څوک چې یو ښځه د کار نه منع کوي او هغه څوک چې یو ښځه د تحصیل نه منع کوي، دا په حقیقت کې یو جرم ده. او همداسې اصلي منبع ترزو د قانون اصلي منبع زمونږ د اسلام شریعت ده، او اسلام او شریعت کې مونږ ته حق راکړل شوی ده چې مونږ باید کار وکړو. تاسو ته ډېر واضح مثالونه وایم، او تاسو هم مطمئنه یم په دې باندې به خبره یاستئ. مثلا د خدیجه کوبرا و چې هغه یو تجار و، او هغه حتی د تجارت او د کار لپاره نورو ملکونو ته او نورو ځایونو ته سفر هم کوي، چې د مون پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم به ورسره په دې سفرونو کې همکاري کوله. او همداسې په اسلام کې خزو، او حتی مخکې د اسلام نه هم خزو شغل درلوده او خزو کار کوه. مثلا هغوی به هغه خلک به چې ټپیان کېدل په غزو کې او په جهاد کې به ټپیان کېدل، هغوی ته به یې تداوی به کوله، د هغوی درمان د خزو وظیفه وه، او خزو به په مقابل کې خپل مزد اخیسته. او همداسې خدای پاک په قرآن عظیم شان کې ویلي دي چې لرجال نصیب من مکتسب، او لنساء نصیب من مکتسب، نه وایي سړیانو ته حصه ده د هغه شی چې دوی کار کوي یا هغه شی چې دوی ترسره کوي، او همداسې ښځو ته هم هغه حصه ده چې کوم کار کوي. دا په واضح شکل باندې خدای پاک او الله متعال په دې آیت کې ویلي دي چې ښځه هم کار کولی شي، د کسب او د شغل اجازه لري، او حتی هغوی ته هم باید مزد ورکړل شي. نو موږ د اسلام د نظر هم د ښځې شغل او د ښځې کار هیڅ ممانعت نه لري، او همداسې قانون هم، بلې د قانون د نظر کوم کار چې دوی کوي هغه جرم ده.
ډېره ډېره مننه شګوفه کاکړ صاحب، شایسته صافی، او اغلی پرستو چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د خپرونې وخت پای ته رسیږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو په خدای سپارم.
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو تم ربی ملی تم رگرانا زندگی تیرو سانا بغیر خوگ جانانا جانانا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دیو رکرو چی دے زان پغم دے پوہن کرو دزم کی غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وز دیر لری دا مکان زندگی دیرو ستانا بغیر